د سحر لاس بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوې هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون په حمله کې پر دریو برید کوونکو سربیره د اوو محصلانو په ګډون دیارلس کسان وژل شوي دي. تمه ده چې نن افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو اختلافاتو د هواري په اړه بیا سره وګوري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو لومړی به قسیم سولم هلته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د کابل امنیتي چارواکي وایي په امریکایي پوهنتون د برید په نتیجه کې ډېر لستانه وژل شوي دي. تمه کېږي نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د په سپین بولدک د دوستۍ په نوم دروازه خلاصه سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي هغه وسله والو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې جرابلس شارګوټۍ له داعش څخه نیولی دی. د هم بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي مسولان وای پر امریکایي په هنتون د تیر شپې د بریټ په نتیجه کې ډېر لستانه وشل سول او درې څلوېش نور ټپيان دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رډو ټول چې په وشل سو کې د دوو انجنونو په ګډون و محصلان دي. د نوموړې په خبره د دغه په هنتون دوه ساتونکي د نابیناینو د لیسې یو ساتونکي او درې پولیس هم په پیښه کې وشل سوي او په ټپيانو کې 15 ډېر محصلان او نه پولیس شامل دي. شغل رحیمی وای لومړی یو انتحار کوونکی په هنتون ته څیرمه په چاودیدونکو مواد بار موټر ته چاودنه ورکړه او د پوهنتون د نن لاره دوه حمله کوونکو ته خلاص کړه. د کابل امنیتي مسولین هم در ازوی د پیښه پر مهال په پوهنتون کې وسونه تر و نیم سوه محصلان حاضر و چې د ژغورلو لپاره امنیتي ځواکونو په احتیاط سره عملیات وکړل. په دغه پوهنتون کې شاوخوا 1100 تنه محصلان زده کړې کوي. په پیښه کې بهرنۍ وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوي او د امریکا سفارت هم وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو ویل کېږي چې ښایي د تلفاتو شمېره له دې هم زیاته وي. په سپین بولدک د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه شاینن خلاصه سي. د کندهار د ولایت ویاند سمیم خپلواک ازادي رډو ته ویل چې دوی هیله لري د لاره نن خلاصه سي.
د کندهار ولایت ادارې کوښښ کړی او کوښښ کوي چې هر څومره ژر امکان ولري دغه ستونزه د بهرنیو چارو ریاست له لارې د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې ستونزه هواره کړي.
د لاره تیرونی د پنځشنبه په ورځ هغه وخت وتړل سو چې په ویش کې د افغانستان لور ته مظاهره کوونکو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. د کندهار د والی وایند شغل خپلواک زیاته کړ چې د دوستۍ د دروازې د تړلو لامل افغان سوداګرو ته په کندهار کې ډیر زیان وشته دی او د کندهار ولایت د ستونزې د ژر تر ژره هواري لپاره په کندهار کې د پاکستان له کنسولګری، د افغانستان له بهرنی چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت سره ستونزه شریکه شوی ده. افغان پولیس وای چې په کندوز کې تصفیوي عملیات دوام لري او له خاص مقاومت سره نه دی مخامخ شوی. د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي معینت مرستیال جنرال سالم حساس له کندوز ازادي رډو ته ویل
د کندوز امنیتي وضعیت واز په ورځ په خکېدو د عملیات پیل شوی او هوایی بریدونه د دښمن ملا ماته کړی ده.
جنرال حساسیت کړی چې تیر ورځ د کندوز شهر د چیرمه د الچین د پلسه هونی ولاو امنیتی ځواکونه مخ روان دي. د جنرال حساس په وینا د تخار لور ته هم پرمختګ کوي، خو د دولت مخالفه وسلوالو او افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې دقیق شمیرې بیان نکړي. طالبان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د ایتالیا په مرکزی سیمو کې د زلزلې له امله لشتر لژه 1095 تنه مړه سوي او نږدې 300 تنه ټپیان سوي دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی تیر ورځ ویل دا وروستۍ شمېرې نه دي. له هم ډېر کسان د زلزلې له امله تر اورانوسو ځایونو لاندې دي. پرون د مرکز روم په شمال ختیځ کې د 6.2 ریشتر درجه په کچه زلزله وسوه چې ګڼ ښارونه یې ډېر ځپلې دي. د امریکایي پوځي چارواکو پرون ویل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک څلورو کښتیو هرمز تنګې ته نږدې یو امریکایي پوځي کښتۍ ځورولې ده. ادمیرال جان ریچاردسن ویل په دې پیښه کې هیڅ یو توغندی نه دی توغول سوی، خو هغه له تهران سره د پوځي کړکیچ د دوام ښکارندوی کوي. په تېر ډسمبر میاشت کې ایرانی کښتیو په هرمز تنګې کې یو امریکایي یوې امریکایي کشتۍ ته نږدې څلور توغندي وشته و. چارواکو ویل د سه‌شنبې په ورځ دوه ایراني کشتۍ د 300 یارډو په واټن کې امریکایي یو اس اس نیدز کشتۍ ته چې په نړیوالو اوبو کې و ځان ورنږدې کړ چې دا یو غیر مسؤونه او غیر حرفوي مانور و. د چارواکو په وینا ایراني کشتیو پر لپسې خبرداري ته پام نه کړ او د ځورونې دغه عمل یې مخته یووړ. چارواکو ویل امریکایي کشتۍ د دې لپاره چې له ایراني کشتیو فاصله ونیسي خپله لاره بدله کړه او زیاته کړه چې دغه پیښې کولی سوای چې متحده ایالات ایران ته چې ډیپلوماتیک اړیکې ورسره نه لري خپل اعتراض وړاندې کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې جرابلس شارګوټۍ له داعش څخه نیولی دی. رجب طیب اردوغان د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره پرون په انقرې کې تر خبرو وروسته وویل جرابلس شار څو ساعته وروسته تر دې سقوط وکړ چې د ترکیې ټانکونه او ځانګړي ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سرحده پورې ووتل. جو بایدن وویل څه چې ترکیه کړی دي موږ یې ملاتړ کوو او زموږ الوتکې هم د دوی ساتنه کوي.
unmistakably clear
دوی وایي زه غواړم له شکه پرته دا روښانه کړم چې متحده ایالات له خپلې متحدې ترکیې سره ولاړ دی. موږ د ترکیې د خلکو ملاتړ کوو. زموږ ملاتړ مطلق دی او هغه به کمزوری نه سي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې د ترکیې سرحدونه باید د ترکانو له لورې کنټرول سي. ترکیه وایي چې د دې عملیاتو هدف چې د سوریې د آزاد پوځ په ملاتړ ترسره سو د داعش او د سوریې د کردانو په مشرۍ د ائتلاف مخنیوی و چې دغو دواړو ډلو غوښتل د جرابلس ښار لور ته رامخته سي. پنټاګون پرون ویل چې د سوریې روقه شرط نږدې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یو هوایي برید کې شای ملکیان وژل سوي وي. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویل چې د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې یو غیر پوځي وسیله هغې سیمې ته روانه وه چې د برید لپاره په نښه سوې وه او الوتکې هم توغندۍ خوشې کړی و. د دغه حملې په نتیجه کې شاید د دغه موټر سپرلۍ وژل سوي وي. د امریکا مرکزی قومندانۍ په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. دا ټول پیښې چې له یوې بی پیلوټ الوتکې څخه توغندۍ خوشې سي یا یې د الوتکې پیلوټ خوشې کړي او د چاودنې په شوا کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي کمسارې ځکه ده چې په 45 ثانیو کې کیدای سي د یوه توغندۍ مخه بل لور ته واړول سي. د امریکا پوځ له دوو کلونو راهیسې چې په سیمه کې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف حملې پیل کړي د 55 ملکیانو وژنه تایید کړې ده. او روسي خبرم ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په سعودي عربستان کې دی. تمه ده چې جنکری د دې سفر په ترڅ کې د یمن د جګړې د پایته رسیدو لپاره خپل وړاندیز وړاندې کړي. په یمن کې لشپړس میاشتو راهیسې جګړې دي چې تر 1500 ډیر کسان پکښې وژل سوي دي. د دې تلفاتو نږدې ته نیمایي ملکیان دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانې خبرونه کې اوري چې امنیتي چارواکي وايي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون په حمله کې پر دریو بریدکونکو سربیره دي او محصلانو په ګډون 14 کسان نو وژل شوي دي. حمله په وخت ډیر محصلان د پوهنتون دننه په زده کړو بوختو. یو محصله چې په تیښته بریالی شوي وايي
تر یو ساعت بعد هم چې مونږ زنګونه اهل ډیر کسان پوهنتون منځ کې سنفو کې بند و نشوتلی.
دغې حملې د تلفاتو په اړه نوي ارقام ورکول کېږي. تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس په حکومت کې د راپیدا شو اختلافاتو په اړه بیا سره وګوري.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خبره دوهمه ناسته ولري.
د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت په ټولو سیمو کې باید ماشومان د ګزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین شي.
موږ د شمالي او جنوبي وزیرستان سره په څنګ کې پراته یو. کلونه کلونه هلته واکسین نه دي شوي. کیدای شي هلته د وایرس موجود وي. هلته مثبت کیسونه شته.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ په حقیقت څه دی 19 پروګرام کې مو د اریانا افغان هوایي شرکت له عمومي رئیس سره د دې شرکت د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي.
مسافر هم ښه شوي دي. ټایم پرفارمنس په وخت کارونه هم تیارې پرواز هم ښه شوی دی. امید شته چې پاس له دې عواید هم پر مصارفو جګ وي.
افغان امنیتی چارواکي وای په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې حمله او د پوهنتون د نن تسپوي عملیات امپایته ورسیدل. چارواکو ویل چې په دې حمله کې پر دریو برید کوونکو سربیره دی وو محصولانو په ګډون دیارلس کسان وژل شوي دي. د دې حملې او له حملې وروسته د وروستیو تلفاتو د شمیرې په باب هم د شپې به نور معلومات له خپل خبریاله اجمل تورمان واورو چې د پیښې په اړه نوي معلومات راټول کړي. تورمان صاحب، تر اوسه پورې چارواکو د دیارلس کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده، په دې اړه چې آیا دا کسان څوک دي څه نوي معلومات مو ترلاسه کړي دي؟
بله نوري سپتا سیو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل امنیتي مسولان وای پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې د بریټ په نتیجه کې دیارلس تنه وژل شوی او درې څلوېښت نور ټپیان شوی دي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادۍ رادیو ته ویل چې په وژل شوی کې د دوه نجونو په ګډون و محصلان شامل دي. د نوموړي په خبره دغه پوهنتون دوه ساتونکي د نابینایانو د لیسې یو ساتونکي او درې پولیس هم په پیښه کې وژل شوی او په ټپیانو کې پنځه دېرش محصلان او نه پولیس شامل دي. خو داسې ویل کېږي چې په دغه پیښه کې د نوموړي پوهنتون یو افغان استاد هم وژل شوی دی چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې رسمي تایید نه دی شوی. که چیرې د دغه استاد د وژل کېدو خبر هم د امنیتي ځواکونو لخوا تایید شي، نو په دې ډول سره به د وژل شویو کسانو شمېره څوارلسو ته ورسېږي. ښاغلی رحمي وایي لومړی یو انتحاري عمله کوونکي پوهنتون ته څیرمه په چاودونکو موادو بار موټر ته چاودنه وکړه او د پوهنتون دننه یې لاره دوه حمله کوونکو ته خلاص کړه. د کابل امنیتي مسؤلان د غشان وایي د پیښې پر مهال په پوهنتون کې 200 تر 250 محصلان حاضر ول چې ژغورل لپاره امنیتي ځواکونو په احتیاط سره عملیات وکړ. په دغه پوهنتون کې شاوخوا ویل کېږي چې 1200 تنه محصلان زده کړې کوي. دغه پیښه د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د بهرنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پانو کې غندلې ده. دغه شان د ازادۍ رادیو خبریال چې اوس په سیمه کې دی دی وایي چې د امریکایي پوهنتون مخې ته فرعي سړک چې دی دا اوس هم د امنیتي مسؤلین لخوا تړل شوی دی. اولته امنیتي مسؤلین موجود دي خو وضعیت په عادي ډول دی او وایي چې عمومي روډ چې دی د ترافیکو پر مخ خلاص دی، موټر او پلي کسان تګ راتګ کولی شي. یوازې هغه فرعي سړک چې د پوهنتون مخې ته دی دا د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوی دی او لا حملته ګڼ امنیتی ځواکونه لیدل کیږي.
تورمن صاحب، د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا اخیستی کنه؟
نه، تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستلی. خو نن سهار چې موږ په دې اړه د کابل د امنیت قمندانې د جنایي جرمونو د تحقیقات رئیس سره وغږېدلو، هغوی هم وویل چې تر اوسه پرې په دې اړه معلومات نشته. خو په هر صورت کې هغوی دغه کار د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار وبللو.
بله تورمن صاحب، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې د حملې په اړه مو نور جزئیات زموږ له خبریاله واوریدل. لکه څنګه چې تورمن صاحب هم وویل، د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې دیارلس کسان وژل شوي دي. و محصلان دي، په محصلانو کې هم دوه نجونې او پنځه نارینه دي. دغه راز د پوهنتون تر څنګ د نابینایانو د لیسې یو ساتونکی او دغه راز د پوهنتون دوه ساتونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. امنیتي چارواکي دغه راز د دریو پولیسو د وژل کېدو خبره هم کوي. لکه څنګه چې زما همکار وویل، یو شمیر ټولنیزو رسنیو د دې پوهنتون د یو استاد وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دغه استاد نقیب احمد خپلواک نومیږي، خو تر اوسه پورې نورو منابعو یا د افغانستان امنیتي چارواکو د هغه وژل کېدل نه دي تایید کړي. د یادونې وړ بولو چې تر اوسه د دې پوهنتون دوه استادان چې دوه اونۍ مخکې له کابله وسله والو تښتولي وو سرنوشت یې نه دی معلوم. یو امریکایي استاد دی او بل هم استرالیایي. دا برید دغه راز په واشنگټن کې هم امریکایي چارواکو له نږدې څاره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې ده. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د برید دغه برید متحده ایالاتونه لنجدې انتصاری د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو له افغان ځواکونو سره د دغه برید په شنډولو کې مرسته کړې ده. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حملې په اړه ویلي چې دا د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیزابت ترودو د حملې په لومړیو شیبو کې وویل په کابل کې امریکا د متحدو ایالتونو سفارت په دې اړه څېړنه کوي چې آیا په دې برید کې امریکایي وګړو ته هم زیان رسیدلی که نه. د برید په وخت د پوهنتون دننه په سلګونو محصلین په زده کړو بوخت وو. د یادونې وړ بولو چې دغه پوهنتون چې په 2006 میلادي کال کې اساسي ښودل شوی شاوخوا 1200 محصلین پکې زده کړې کوي. لکه څنګه چې مو ویل د دغه حملې او له حملې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې په سلګونو محصلین ژغورل شوي دي. یوه له ژغورل شوو څخه هم د دې پوهنتون د سوداګرۍ د برخې محصله هدا انتیب ده. دې له احمد شیبر سره د خبرو په مهال د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مونږ پنتون دننه کې وو، مولای کې چې عمله شو چې اور ښکاره شو، ډېر نږدې وو مونږ ته چمن کې، او صنفونه یو نیم صنفونه دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو. بیا مونږ ټول وتښتېدلو، یو بل لارې نه وتښتېدلو. د پنتون نه ډېر زیات شاګردان وو او ډېر کسان، تر یو ساعت بعد هم چې مونږ زنګونه وهل، ډېر کسان پنتون منځ کې صنفو کې بند وو، نه شو وتلی.
اول تا ویلی سنفو که ننواتلی دی دنه نراغل. کله چې تاسو ډزې واورې دی او انفجار وشو، چاودنه وشوه، څه احساس مو کو؟ ډیر وخت خطا شوی او کنه په ځان مو تسلط درلو چې ځان باید یو ځای وباسي؟
خو ور خطا خو ټولو کې ټولو شو. خو بیا مونږ لګ پویدلو چې څنګه ځان ټریننګ مو اخستی و مخکې له مخکې پنتون نه، په خاطر چې پنتون ته ډیر زیات مخکې کلو کې وارننګ ورکړی ول چې انتحاری کوو که څنګه، داسې خبرې. بیا مونږ ته ټریننګ ورکړی ول، نو هماغه ټریننګ ډیر ښه و مونږ دپاره. هماغه که نه و مونږ نه پوهېدلو چې چېرته لاړ شو، څنګه ځان وژغورو. بیا هماغه ټریننګ دپاره نه مونږ وکولی شو چې ځان وژغورو، خو ډیر مشکل و.
چې کله ډزې پیل شوې، تاسو په خپله هم داسې کسان ولیدل چې هغوی په پوهنتون باندې حمله کړې وه او که نه؟ یوازې مو ډزې اورېدې.
مونږ چې دا اور ولیده بیا داسې شروع شو. مونږ ټول په تښتېدو کې وشو، نو هلته ډېر خاورې و، هېڅ چی نه ښکاره کېده، برقونه نه وه، ټول چی ګل شوي و، چی نه ښکاره کېده. او مونږ په دې خواخوا تښتېدلو، هر څوک خپل ځان دپاره تښتېده.
تاسو کوم څوک ولید له محصلینو په نارینه او یا پنجونو کې چې زخمیان شوي وي او یا لګېدلي وي په مرمۍ باندې او یا په کومې چرې باندې؟
ما هغه سات خو نه لیده، په خاطر چې ټولو په تښتېدو کې وو، هېڅ چی نه ښکاره کېده، ټولو تښتېده. خو هغه نه بعد بیا خبر شو چې عکسونه راغی په انټرنیټ کې چې زخمي شوی ول، شفاخانې نه عکسونه ولیده، خپله مې ونه لیده.
د امریکایي پوهنتون د سوداګرۍ د برخې محصله هدا انتیب چې د حملې په وخت د پوهنتون دننه وه، خو له یو شمېر نورو محصلینو سره یو ځای په دې بریالی شو چې ځان وژغوري. د یادونې وړ بولو چې په دې حمله کې 2 محصلان، 2 نجونې او 15 نارینه وژل شوي. دغه راز 15 نور محصلان هم ټپیان شوي دي. که د پوهنتون دننه له حملې وروسته محصلانو هڅه کوله چې ځان وژغوري، له پوهنتون د باندې هم د محصلانو یو شمېر خپلوان د پوهنتون ته ورسېدلی وو. یو هم مبشر ساپی و چې 3 خویندې د حملې په وخت د پوهنتون دننه وې. ښاغلی ساپی بیا هم له احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې خپل احساس داسې بیان کړی.
اول کې چې مونږ ورغلو، مونږ کوشش دا و چې د پوهنتون کومه عمومي لاره چې دی په هغه لاره ورشو. نو په هغه لاره سړک بالکل بند و، امنیتي ارګانونه ولاړو، موټرې نه پرېښوده چې مخکې لاړ شي، ځکه چې جنګ جریان درلود هلته. نو مونږ بېرته وګرځېدو، د پوهنتون شاته لارې وې او مونږ تماس نیولی وې خپل خویندو سره چې هغوی ویلي وو چې دوی د پوهنتونه فرار کړی نو موږ مجبور شو د پانتون شاته بل لارې نه خامخو شوی الته د خلکو په راهنمایي ځان ورس.
بیا چې کله تاسو هلته ورسېدی هلته ستاسو خویندې وې او نور محصلین او محصلان هم وو هلته؟
بلې، هلته ډېر په ګڼ شمېر محصلین لیلیې کې دننه بند ول او د هغه ځای چې کوم سکیورټي یا محافظین ول اجازه نه ورکول چې څوک بیرون لاسي، پرته له دې چې د چا فامیل راغلي هغه ته به اجازه ورکړل. خو ګڼ شمېر نور محصلین خپله د پوهنتون محوطه کې بند پاتې ول. نو اکثریت محصلین سنفو کې فوټبال کانتین کې نور مونولان دي زه یو سپورت کول او ډېر ګڼ شمېر راوتي ول چې هغه څوک چې راوتي ول هغه وکړای شو چې په غوایلو کې خپل کورو ته لاړ شي یا فامیلی راشي هغه ویسي.
صاحب صاحب، کله چې تاسو همدغه ساحې ته ورسېدی چې خپل خویندې راوباسي، مخې تر دې چې دې ساحې ته ورسې څه احساس هم کو؟
ډېر خراب احساس. موږ هغه وخت بالکل فزان نه پوهېدو او نور څنګه لارې کوڅې وي دروازې بندې وي د کورونا خلک دشي په کوڅو کې نول. خو بیا وروسته چې موږ خبر شو د ساحې کې چې کوم کورونا وو دوی چې سړک ته راوتي وو د کوڅې ته چې لیلې ته لاړ شي، نو د کورو والا ډېر همکاري کړی او دروازې خلاص کړی وای چې راځي 15 نفر 10 نفر هر کور کې تقسیم شي. موږ کورو کې سوچ دا جنګ خلاصېږي او ستاسو فامیلونه راځي.
مبشر ساپای او چې په کابل کې پر امریکایي په هنتون د حمله له خبرې دوه ورسته ځان د په هنتون ته ورسولې او ترڅو د خپل درې خويندې وژغوري، درې خويندې د هغه د حمله په وخت د په هنتون اندینه نه وي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټوله افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. له 2 بجو وروسته په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام هیروي. او سم د ملي والد حکومت د مشرانو ترمنز د راپورته شو اختلافات موضوع ته مخه کو. تم د چنن دواړه مشران بیا د خپل اختلافات د هواری لپاره غونډه وکړي. د دوی ترمنز دوهمه غونډه ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پر دواړو مشرانو غږ کړی دی چې مشترک کار ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای واشنگتن د ملي والد حکومت ملاتړی دی، خو په دې کې هم شک نشته چې ستونزې هم شته. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشان وهڅول چې په ګډه کارونه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند مارک ټونر تیر ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل امریکا د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي. د سیاسي وضعیت په برخه کې موږ په ټول قوت په ډیموکراتیک ډول د افغانستان د انتخاب شوي حکومت ملاتړ کوو او ادامه ورکوو. موږ په هیڅ حال ته ګواښونه شته. ځینې کارونه باید ترسره شي او د ځینو پرمختګونو شاهدان یو. موږ حکومت او د هغه مشان هڅوو چې یو ځای کار وکړي او د هیواد د ګټو لپاره مشترک کار ته ادامه ورکړي. تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې غونډه وکړي. د دې احتمالي غونډې په اړه ازادي راډیو داسې معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شاید دا غونډه ترسره نه شي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې نن به غونډه وشي.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خبره دوهمه ناسته ولري. دوی به په دغه ناسته کې د حکومت د سیاسي هوکړه لیک په تطبیق باندې غږیږي. پلان دی چې تر دې وروسته پراتونکو ورځو کې یو بل ناسته هم جوړه شي او په هغه کې د ټولو درې ناستو نتیجه راووزي او تر هغه وروسته حکومت له اوسني وضعیت په یو بهتر وضعیت کې خپل کار ته دوام ورکړي.
د ولسمشر اجرایي رئیس ترمنځ وروسته تر دې اختلافات را برسېره شول چې عبدالله عبدالله په کابل کې د ځوانانو د غونډې پر مهال څه باندې دوی اونۍ مخکې پر ولسمشر انتقادونه وکړل او هغه یې تورن کړ چې د ملي وحدت د حکومت پریکړه چې د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک شوې وه نه عملي کوي. په دې ترڅ کې انتخاباتي اصلاحاتو ته هم اشاره وکړه. خو د دواړو مشرانو تر لومړۍ غونډې را وروسته چې د تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ سره ولیدل شکاره انتقادونه له رسنیو سره نه دي شریک شوی او د سیشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره عبدالله عبدالله د حکومت له لوري د انتخاباتي قانون د طرحې د مسودې تر تایید وروسته وویل د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو هم د افغان مشرانو ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو موضوع ته کتنه کړې ده. نېشنل انټرست خبرونې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو موضوع په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلې او په یوه برخه کې لیکي. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي کړکېچ په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان په یو شمېر ستراتیژیکو سیمو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي او افغان امنیتي ځواکونه د جګړې مهم ډګرونه له لاسه کوي. د خبرونې په وینا دوی د هلمند په څیر په یو شمېر مهمو ستراتیژیکو سیمو کې په شا شوي دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه په هلمند کې د یو امریکایي سرتېري د وژل کېدو پیښې ته په پام سره بیا د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په یوه مطلب کې لیکي. داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات په زیاتېدونکي ډول دا احساسوي چې بیرته د افغانستان په ورځنیو جګړو کې ښکیل کیږي. په تېره بیا د روان کال راهیسې چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو په شاته مغولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په وینا له څه باندې دوه کلونو وروسته چې برتانوي ځواکونو په لښکرګاه کې خپله وروستۍ پوځي اډه هم وتړله، د دې ښار په شاوخوا کې د امریکایي سرتېرو د حضور زیاتوالی د هغو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یوه لوی ښار د سقوط مخنیوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه سیمې ته د امریکایي سرتېرو تر رسیدو څلور اونۍ مخکې جګپوړي افغان جنرالان له کابل سیمې ته واستول شول چې د جګړې لومړۍ کرښه ټینګه کړي، ځکه طالبانو ولسوالۍ و په بل پسې تر خپلو بریدونو لاندې راوستې او حمید لښکرګاه ښار محاصره کړی و. برتانوي ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په یوه مطلب کې لیکي، پر امریکایي سرتېرو حمله یوه ورځ وروسته له هغې وشوه چې چارواکو د لښکرګاه ښار د دفاع لپاره سیمې ته د سلو امریکایي سرتېرو د استولو خبره وکړه. د ګارډین په وینا له دغه اقدامه داسې ښکاري چې د دې خطر شته چې لښکرګاه د طالبانو لاس ته ونه لویږي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د هلمند شاوخوا 80% خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پینده چپه هم او ریدلې شي د سهار 10 بجې او 28 دقیقې کې دونکو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحنان قادری له کندهار په خپل پیغام کې لیکلی چې په کابل کې د تیری شپې حمله په کلکه غندم ده. تعلیم دښمنان همیشه دغه سکرنی کوي، نه غواړي چې افغانان باسواده شي. کمال الدین چپان د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې اجرائیه رئیس او ولسمشر دی د ملت ستونزې درک کړي، د ملت روان ځاني او مالی زیانونه په زیاتېدو دي. محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت څخه په یوه اس ام اس کې لیکلي، په کابل کې پر امریکایي پوهنتون باندې برید د بشري حقونو خلاف کار دی، ځکه دا د زده کړې او پوهې ځای دی. نور الله بارکزی هم په یوه پیغام کې لیکلی دي چې دغه راز د عدلي او قضایي مرکز په جوړېدو خوشاله یم، خدای وکړي چې دا مرکز وکولی شي چې نظام اصلاح کړي او د فساد جړلې وباسي. دا اوستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه ته سواتل شمیرې لاره مو راستولو. پیغامونه زخ زیاتی تل پیغامونه راستوي، کور مو ودان موږ هم هرو مرو درته خبرو. د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شویو، لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لړ کې او حقیقت څه دی خپرېدو ته چمتو دي. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د آریانا افغان هوایي شرکت له عمومي رئیس سره د دې شرکت د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي.
مسافر هم ښه شوي دي، ټایم پرفارمنس په وخت کارونه هم د هرې پرواز هم ښه شوی دی. امید شته چې پاسلې دې عواید هم پر مصارفو جګ وي.
د راپورونو په سلسله کې اوري چې د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت په ټولو سیمو کې باید ماشومان د ګزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. خو بیا هم قسیم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل امنیتي مسولان وایي پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې د برید په نتیجه کې ډېر لستانه وژل سول او 43 نور ټپیان دي، خو ناتایید سوي راپورونه وایي چې شاید د مرګ ژوبلې شمېره له دې هم لوړه وي. په سپین بولده کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه شاینن خلاصه سي. دا خبره د کندهار د ولایت ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وکړه. افغان پولیس وایي چې په کندوز کې تصفیوي عملیات دوام لري او له خاص مقاومت سره نه دی مخامخ شوی. د ایتالیا په مرکزی سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1950 تنه مړه شوي او نږدې 370 تنه ټپیان دي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک څلورو کشتیو هرمز تنګي ته نږدې یو امریکایي پوځي کشتۍ ځورولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې جرابلس شارګوټی له داعش څخه نیولی دی. پنټاګون پرون ویل چې د سوریې رقه ښار ته نږدې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یوه هوایي برید کې شای ملکیان وژل سوي وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سعودي عربستان کې د تمه ده چې جان کیری د دې سفر په ترڅ کې د یمن د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل پیشنهادونه وړاندې کړي.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. دغه راز د انټرنیټ لارې د انټرنیټ سایت لارې هم کولی شئ د ازادي راډیو خپرونې واورئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. فلمونه هم شته او ویډیوګانې هم. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، د افغانستان په اړه دوه نور راپورونه هم لرو. د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت په ټولو سیمو کې باید ماشومان د ګزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. چارواکي وایي پکتیکا یو سرحدي ولایت دی، د پولې په پورې غاړه کې دا څو کاله د جګړو او نورو ستونزو له کبله واکسین ماشومانو ته په بشپړه توګه نه دی تطبیق شوی او له هغه ځایه د ماشومانو د ځینو ناروغیو د انتقال ګواښ شته. نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ د واکسینو له تطبیق کوونکو مبلغینو، د یونیسف ادارې د ګرځنده کلینیکونو له کارکوونکو او ټولو واکسیناتورانو څخه غوښتنه وکړه چې د یاد ولایت په ټولو سیمو کې د واکسینو تطبیق ته جدي پاملرنه وکړي. تیره ورځ د پکتیکا والی واکسیناتورانو سره په یوه ګډه ناسته کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې پکتیکا یوه سرحدي سیمه ده چې د پورې په پورې غاړه کې د ناامنیو او نورو ګواښونو له کبله دا څو کاله د واکسینو منظم پروګرام نه دی عملي شوی او له هغو سیمو د دې ولایت ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو د وایرس د انتقال ویره موجوده ده. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل
د درو کلو نورې سیمو په پکتیکا کې د ګزرن مثبته پیښه نه لرو، خو بیا هم زیات په کسو په پیشری په دی واکسینو باندې یا دی پولیو په تحقیق باندې زګه کو چې یو خو دی ولسمشر زنګړی لار خوونه ده او بل مونږ دی شمالي او جنوبي وزیرستان سره په څنګ کې پروت یو مونږ زګونه کورانه دی هغه کډوال دل تر لرو له بده مرغه الته دی ځینې مشکلات له عمله کالونو کورونو الته واکسین نه دی شوی کله چې الته د وایرس موجود وي الته مثبت کی سنشته.
د پکتیکا والی له ټول امنیتي او ملکی ادارو په څنګه ډول د ولسوالیو له ولسوالانو او نور مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د واکسینو د پروګرام د ښه تطبیق لپاره ټولې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د یحیاخیل د ولسوالۍ د واکسینو کوارډیناتور د ځایي چارواکو دا ډول ناستې د واکسینو د پروګرام د اغیزمن تطبیق لپاره په ګټه وبللې.
څرنګه چې دغه د واکسینو پروګرام حیاتي ارزښت لري په اوسنیو شرایطو کې د ته په پام کې والی صاحب خپلو مسؤلیتونو ته په کتو سره د سیمې اړوند د سپروایزرانو کوارډیناتورانو او د واکسینو په بخش کې کارکوونکو راوغفتل ترسو له نزدې په دې له دوی سره خبرې وکړي.
د پکتیکا ولایت کې یو بل تن واکسیناتور وایي چې د پکتیکا ولایت اتیا سلنه ماشومانو ته په عادي ډول واکسین تطبیق کیږي او ستونزمنو سیمو ته هم په مناسبو فرصتونو کې موبایل ټیمونه ورځي او ماشومانو ته واکسین کوي.
انشاءالله د پکتیکا ولایت په ټولو ولسوالیو کې خصوصا د خپل ولسوالۍ په درته ووایو کسل فیصد نوي اتیا فیصد ده په هر ځای کې د تطبیق وړ دي او دا موږ تطبیق کړي دي. یو هغه واکسین دي چې موږ په شفاخانو کې په کلینیکي کوو، یو هغه واکسین نه دي چې مقصد موږ د نږدې ساحو ته چې په 15 کیلومتر نه موږ لری دی روزانه په موټر سایکل ورځو او ځنه هغه صحیح دی په دونه ولسوالۍ کې چې هغه د ډېری لری دی د دسترس نه وتلی دی هغه ته د موبایل پروګرامونه لرو.
دی یادونه ورده پولیو یا ګوزن یا وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پرې اخته کېدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي. دا ناروغي د اخته کس د مړینې یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې ګوزن ناروغي درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د ګوزن ناروغي د ساتنې یا وقایې لپاره ګټور تمامیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او مخکې له دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي، ورستای راپور د افغانستان د بیلابیلو سیمه ییزو ژبو د پراختیا او بډاینې څلور ورځنی سیمینار په کابل کې د ګډونوالو پر یو لړ خاصو غوښتنو سره پای ته ورسید. یو شمیر ګډونوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید پر دو رسمي پښتو او دری ژبو سربیره درېمې رسمي ژبې ته هم ډېره پاملرنه وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي له حکومت غواړي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د درېمې رسمي ژبې پراختیا، بډاینې او ستونزو ته جدي پام وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو د استازو لخوا جوړ شوی څلور ورځنی سیمینار د چهار شنبې په ورځ د یو پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسید. د دغه سیمینار یو تن ګډونوال په هندوی نظری د چهار شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه وویل:
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های
د افغانستان د علومو په اکاډمۍ او لوړو زده کړو مؤسسو کې د دریم ژبو او ادبیاتو د دپارتمنټونو د پراختیا غوښتنه کیو. دا هغه موارد دي چې د څلور ورځو په غونډه کې اوربندي خبرې وسوي او په پریکړه لیک کې هم ځای سوی دي چې موږ د عملی کېدو غوښتنه لرو
او خواستار تطبیق مسایل است.
که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ شي. بلخو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل سوي دي او حکومت به ورباندې غور وکړي. ډاکټر عنایت الله بابر فرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو له جملې څخه ځینې په لنډ مهال او ځینې په اوږد مهال کې د منلو وړ دي.
خواستای ګویندگان زبانهای رسمی سوم
د افغانستان د درېم رسمي ژبو د ویونکو غوښتنې چې د سیمینار په ترڅ کې دوی راټول وړاندې کړلې، ځینې په لنډ مهال کې پوره کیږي او ځینې په منځ مهال کې په راتلونکي کې د حل کېدو وړ دي.
حکومت د اساسي قانون له مخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې په درېمه ژبه لکه ازبکي، ترکمني، بلوڅي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس زمینه برابره کړي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي چې حکومت په تیرو 15 کلونو کې د درېمې ژبې د بډاینې لپاره هیڅ د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوی وای کډوالی، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ایزو ژبو یې سیوری غوړولی چې جدي پاملرنه ته اړتیا لیدل کیږي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غوړ چې پکې د دایکوندی ولایت د یو معلول شیر حسن د مرمنه د معلولیت د اسناد او ستونزې خبره کړو. د یوې مرمنې له څو کلونو راهیسې په جنگونو کې معلوله شوې خو درې کاله کېږي چې د معلولیت اسناد بشپړ شوي نه دي. د دې ستونزې مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو له عمومي رئیس عزیز رسا سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
زمونږ دغه دوست په پښتو خبرې نشي کولی، زما ټولې پوښتنې په دری ځواب کړي. پام مو ورته راړو. ستا نوم څه دی؟
نام ما شیر حسین است.
له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
از ولایت دایکندی ولسوالۍ شهرستان.
د دایکندی ولایت د شهرستان ولسوالۍ نه په تماس کې یم.
ستونزه د څه ده؟
مشکل از ما در سال 1392
په 1392 کال کې مې د معلولینو او شهیدانو په ریاست کې زما د میرمنې روقیه په نامه د معلولیت اسناد ترتیب کړي. د دې لاس معلول دی. په 1392 کال کې د دې د معلولیت ټول اسناد په ولسوالۍ، ولایت او وزارت کې ثبت شول، خو تر اوسه دا اسناد نه ډیټابیس وي، نه ورته د معلولیت کارت ورکول سوی او نه یې تنخواه اجرا سوې ده. لسلی ولایت ته ولاړم. راته وایي چې وزارت مکتوب ورکړی او لیکلی دی چې د وروستیو کلونو دغه پروسه دې وځنډیږي. له وزارت نه مې امر هم راوړ، بیا مې هم کار ونه سو.
ستاسو مېرمن څنګه معلوله شوې؟
خب امین خود نام خانم من رقیه بنت انور کلا در سال 1392 مسئله جنگ
زما د میرمن نم رقیه د انور لور په 1392 کال کې په جنگونو کې معلوله او دوسیا ټول مربوطو ادارو تایید کړی ده. دا خبره می تر وزارت هم رسولې ده.
د دایکندی ولایت د مربوطې شوبې مسؤلین څه وایي؟
خو وختي کې موجه مېره میګنا میګا د 1500 د 1500
دوی وای د وزارت بورډ ته 1500 اکتوبر کړي تر څو دا ډول اسناد وځنډیږي. په دایکندی کې اوس مهال په سلګونو داسې معلولین شته چې ستونزې نه ده حل شوې.
ستاسو کار څه قانوني ستونزې لري چې نه اجرا کیږي؟
منم سومم مېره چې ما نه اسناد مې زیره کلان چې فهم راهیل کړم در سال 1392
زنه بو هېجم سم اسناد خو بشری دي. موضوع می څو ځله حتی تر وزارتونو هم رسیدلې ده. نه په هېجم دا څنګه ستونزه ده؟ درې کال سرګردانه ګرځم.
دا کارت ورته ولې نه توضیح کیږي؟
ریاستي کور عمر اجتماعي ولایت دایکندی گفتن امی بورد
ده. دایکندی ولایت د معلولینو او شهیدانو ریاست وای له وزارت ورته امر سوی چې دا پروسه ماتل اوسي.
د دې لپاره چې دا ستونزه ژر حل شي مونږ له کومې ادارې سره تماس ونیسو؟
دا بر ما تلفون کردم
کې سوال لاسلې می وزارت تلفونونه کړی دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو په عمومي ریاست کې حل شي.
مونږ به ستاسو ستونزه د وزارت له مسؤلینو سره شریک کړو.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشمدې کې ربانه ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د شیر حسین ستونزې مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو له عمومي رئیس عزیز رسا سره شریک کړه. د هم زما ټولې پوښتنې په دری ژبه ځواب کړي. دې ته هم ستاسو پام راړو. رسا صاحب، شیر حسین د دایکندی ولایت نه ازادي راډیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې د دې د مرمنې د معلولیت اسناد بشپړ شوي خو ډیټابیس کې نه دي شامل شوي او د معلولیت کارت تر اوسه هم نه دی اخیستی. څه علت دی چې د ده کارت تر اوسه هم نه حلیږي؟
دایکندی یک حدود 1.5 سال قبل آیاتم رفته بودن د تابیس
شاوخه یو نیم کال د مخه دایکندی ته زمون یو پلاوی تللو زین اسناد یا ډیټابیس کړل او ټول ته د بانکی کارت په اساس تنخواګانې ورکول کیږي خو لیو کال ورسته دی غواړي چې پلاوی دی ورشي او هلته د 2 میاشتې تیر کړي دومره بودیجه وزارت نه لري چې د حیات لګخ ورکړي او بل دا چې د دایکندی د شهیدانو او مالولینو رئیس په موضوع کې بندې ده اوس هلته یو سرپرس کار کوي دا موضوع موږ ته رسیدلې ده موږ تصمیم نیولې چې دایکندی ته یو کاس واستو چې د پاتو مالولین اسناد لسره وڅېړي دایکندی ته ویلي یو پیشنهاد دی وزارت ته وکړي که په ولایت کې امکانات وي موږ به د ډیټابیس د ثبت صلاحیت ورکړو
د وی له دوه کلونو راهیسې ستونزه په ځای پاتې ده او هیڅ حل شوی نه ده
نه 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 من نه میفهم کې از این برادر از این همشیری چی مشکل بوده بخاطر از اینکه کسایی که
نه 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 پوهیږم چې د دې خور اسناد څه ستونزه لري ځکه هلته درې او څلور کلن معلولین نشته چې اسناد پاتې وي یوازې د وروستیو 15 یا شپږو میاشتو اسناد تر څېړنې لاندې دي ښایي دا میرمن له موره معلوله پیدا شوی وي
نه داسې نه وایي دی وایي چې د ده میرمن په جنګونو کې ټپي او معلوله شوې ده
خب اگر مشکل ډیټابیس باشه خو به صورت قطع 3 سال نشته ما بیخی
که ډیټابیس موضوع نو درې کاله نه کیږي ځکه چې ورسته ډیټابیس مشفق میاشته مخ کې بشپړ کړ او خلکو ته تنخواګانې جاری دي اوس غواړو په دایکونډي کې خپل ادارې ته د اسنادو د ثبت صلاحیت وسپارو
رسا صاحب کشیر حسین تاسو ته مراجعه وکړي قانوني لار به ورته وخی او مرسته به ورسره وکړي
شنبه مراجعه کنند به ریاست ما
د شنبه پورز د موږ ته مراجعه وکړي مرسته به ورسره وکړو او کار به اخلاص کړو
مننه کور ودان
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دې لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه کته سه هم کوم ستونزې ولري له ازادي راډیو سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارنا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داوود شریفي صاحب ملمدای د لرزه تمنانه کوم چې موږ بلنه مو مناله د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې وضعیت څه ډول دی مجموع کې دا شرکت د پخا په پرتله چې څنګه مشکلات پکې موجود و آیا مشکلات حل شوي دي او که څنګه
تشکر مهرباني شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت دی اریانا او وضعیت عمومي خوالي خواته روان دی لیکن هر وخت دلته چې څومره مصارفو عوایدو سره یې تطابق نه لرلو پس له دې کوشش کوو او مسافر هم ښه شوي دي ان ټایم پرفارمنس په وخت کارونه تیارې پرواز هم ښه شوی دی امید شته چې پس له دې عوایدو هم پر مصارفو جګ وي
یعنې دا چې غلط دا دی چې کارونه تنظیم شوي دي خدمات لوړ شوي دي که نه امکانات مو زیات کړي دي نورې الوتکې مو
الوتکې هم خامخا په اجاره نیولې دي خو ولې دلته اریانا هم همکاران برجسته او تجربه لرل ولې ډېره مهمه دا ده چې اصل خلکو ته مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابی نتیجه ډېر ښه وي
که څنګه چې د خپل شرکت په اړه معلومات راکړي چې د هم حال څونه الوتکې موجود دي خپل په شرکت کې او پروازونه سیستم بهرني ملکونو ته څونه پروازونه لري تاسو
بارانی پروازونه هټول ته معلوم دي چې دوبای دلای ترکیه دوازای اسوان کارا او استانبول هم چنان جدي ته پروازونه لرو او خدمات هم خدي دوا تیارې 737 بوئینګ لرو او دوا تیارې 318 ایربس لرو چې درې څلور وړې فعال دي او یو تیار هم چارتر لرلا هغه هم په مجرد را رسیدو دي موږ تیارې چې اوس له تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب اپریشن ولرو
بلی او یو بل مشکل چې وخت نه وخت مطرح کیږي د خلکو په منځ کې یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کیږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی د دې مشکل سره څونه تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړی او دا مشکل تر کوم حده پورې اوس حل شوی دی
فساد الحمدلله ښه دی هغه په خرید و فروش کې فسادونه وي دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي نه خرڅې شوي دي او بعضې شیان که اوازې وي دا تبان دا هم پای ته ورسېدلو او نور داسې برجسته شی نه لیدل کیږي لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کیږي الحمدلله آریانا ښوالي خواته روانه ده او ډیرو خلکو ته خپله مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کیږي او دا شیان پکې نشته
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته شو هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد فسخه کیدل و فکر کوئ د دې علت څه و آیا دوی د آریانا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکاناتو څخه ناراضي وه که نه بل مشکل دلته موجود و
دوی د آریانا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تاسف دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسه زړې یعنې د شلو کالو نه پورته ته وایي هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بېرته راوستې خوشحاله یو چې راغلې دومره توان موږ ته نه کوي
که څومره څه د قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوئ چې دا شرایط یې څه وه څه زیات یې څه وه د دې قرارداد تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي
قرارداد یې اسانه و پخوا شوی دی ډېر پخوا او فی ساعت په یو ساعت 2250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې او قرارداد فسخ کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوي دي او بیا هم
موږ
ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده آریانا نه البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده موږ پوه شو ستاسو په خبره لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه یې موږ غواړو نو موږ قرارداد ګورو حقوقي خلکو سره مشورې دي که چېرته دوی په جانبو قرارداد کنسل او که نه هغه نوټیس چې موږ ته رانه کړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو پیسې به اضافي راکوي او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي اوس تقریبا نیم میلیون کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکوي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی یعنې موږ سره هم ګیرنټي لري هغه چې ترې منفي کړو دومره ډېرې نه دي حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي انشاءالله
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې ایربس موږ لرلې په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و دوی نیولي و شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نه وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږل فکر کوئ دا تر کوم حده پرې واقعیت لري او
هېڅ شواهد نشته دې لپاره ځکه چې زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې فعالیت لرل بین المللي میدان کې جهاني میدانونو کې هېڅ کله نه کیږي چې بے تلاشی بے پاسپورٹ بدون دی قانونی ڈاکومنٹو نہ چوک نہ نوزی میدان تا
ولے دا خپل دا رینا شرکت پیلوٹان ویل چے په دوی ته اجازه نور کول چے وګوري په تایری کې څورل کې چې څوک دی فقط مستقیم پروازونه او سوری خاطر
دې کې به مبالغه شي ولی هر تیار کې او دوه نفر ګردان نظر په قانون دی ترانسپورټ دی امر عمل کله ته بازي ملک نه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دالرو هغه بیا خپل چک لیست لري چې څه وخت کاکپیټ ته څوک ننوځي څه وخت راووځي او څه وخت چای وخوري یو اجازه یو نظام سیکیورټي په کار دی هغه په دې معنی نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي تیاری نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي البته دې کې مبالغه شوې ده
د آریانا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي وی او د ځینو مشکلاتو په خاطر فکر کوي دا مشکل اوس تر کوم حده پرې حل شوی دی آیا اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی
دې کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسي په الینونو نه لرئ وزارت هم بلک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست ونه وځي د اروپا دا تیاری نشي تیار.
او فکر کوي په څونه مطمئنه دي د آریانا په تیاری اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیاری په حساب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کاملا مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ. د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرزې بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي.
بلې، د آریانا افغان هوایي شرکت په عمومي رئیس ښاغلی داود شریفي صاحب ډېر زیاته مننه.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو ہم پا کابل ہم پے خبر لٹشو دیر غلگرو سلونا یخشو کنا دخا پیرو د وطن غلوچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دور نا ساب دخمن پورشا ساتو وجو دور نا ساب دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساتو وجو دور نا ساب دخمن پورشا ساتو وجو دور نا ساب دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا گلزوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹائے تن کی تن کی معشوما بے وقت اور جدل او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اب دشمن اور شا ستا تو وجو دور نا اب دشمن اور شا جانا جانا وطنا افغان وطنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کسل دتر دو ملے دو وفا رنگنا توی پا بارو دو کسل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاب دخمن پورشا ستاد وجو دورنا ستاب دخمن وطنا افغان وطنا پختنو مینو چغلی اور ایکنا احمد شاہ خوشحال خان زامنو چغلی اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا ساد وجو دور نا ساب دخمن